دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی نن د نهه ورس کال 2019 د دسمبر د میاشتې درې منیټره وخت شبه دی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شبه دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورس او د ماسخوتن 8 بجې شبه دی د وایس اف امریکا ډیبه رادیو د نیمې ګنټې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام ستړي مشوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د پارلمان دواړه ایوانونو خبرداري ورکړې کچري پارلماني کمیټې د انتخاباتو قومي کمیشن په جوړښت باندې د نهه ورځې یعنی د نن پورې یو اتفاق ته پر رسیدو کې ناکامه شوه نو دوی به د سند او بلوچستان صوبونه د انتخابي کمیشن د غړو نومونه غوره کولو لپاره خپل ځانګړی اختیار استعمالوي لندن کې د نن نه د نیټو غړو ملکونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي چې پکې به د ترکیې برتانیې فرانس او جرمني د مشرانو ترمنځ د شام مسله د ایجنډې په سر کې وي او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د یوکراین پوځي امداد ادرولو په سر د دوه هفتو په ښکاره اورونو وروستو د کانګرس نمایندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړي په رسمي توګه باندې د صدر ټرمپ مؤاخذه کولو ګام ته نږدې شوي دي د پاکستان د پارلمان دواړه ایوانونو خبرداري ورکړې کچري پارلماني کمیټې د انتخاباتو قومي کمیشن په جوړښت باندې د نهه ورځې پورې یو اتفاق ته ونه رسیده نو دوی به د سند او بلوچستان صوبونه د انتخابي کمیشن د غړو نمونه غوره کولو لپاره خپل ځانګړی اختیار استعمالوي د سینټ چیرمن صادق سنجرانی او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ګل پورس خبرداري ورکړې کچري پارلماني کمیټې د بلوچستان او سند صوبونه د انتخاباتو قومي کمیشن په غړو باندې متفق نشوه نو دوی به په خپله د دغه دوه سوکو لپاره نمونه غوره کړي او هغه به صدر او د اسلام آباد های کورټ ته د منظورۍ لپاره ولیږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینټ چیرمن او د قومي اسمبلی سپیکر ته په یو خط کې د انتخاباتو قومي کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو خالي سوکو لپاره درې درې نمونه غوره کړي دي خو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف ته دغه سوکو لپاره خپل غوره کړي نمونه وړاندې کړي دي د انتخاباتو قومي کمیشن کې د سند او بلوچستان څوکۍ د روان کال جنوري د میاشت راهیسې خالی پرتې دي لندن کې د نن شروع کیدونکې د نیټو دوه ورځنۍ غونډه کې به د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان برتانیې فرانس او د جرمني مشرانو ترمنځ د شام مسله د ایجنډې په سر وي ترکیې په شام کې د کورد ملیشه ځواکونو خلاف پوځي عملیاتو په سر د سختو نیوکو سره مخ ده اخوا د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان د خپلې هغه منصوبې لپاره د یورپي مشرانو مرستې ترلاسه کولو کوشش کوي چې د شام بې کوره شوي په میلیونونو کډوال د ترکیې نه بیرته خپل ملک ته ولیږي ترکی دا وخت په ملک کې د درې نیم نه تر سلور میلیونه پورې شامی کډوالو ته ځای ورکړی او شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې په دوه ځان له هوایي حملو کې لږ تر لږه شل کسان مجلې شوي دي د شام په حکومت او ترکی باندې د دغه هوایي حملو شک کیږي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د یوکراین پوځي امداد او دربلو په سر د دوه هفتو په ښکاره اورونو وروستو د کانګرس نمایندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړي په رسمي توګه باندې د صدر ډانلډ ټرمپ مؤاخذه کولو ګام ته نږدې شوي دي که څه هم د نمایندګانو پوره ایوان لخوا د صدر مؤاخذې په سر د کرسمس پورې د ووټ اچولو امکان نشته خو د ستمبر د میاشت راهیسې د صدر خلاف رواني د مؤاخذې پلټنې دې هفته تیزې شوي او د نمایندګانو ایوان کې ډیموکراتیک پارټۍ د کنټرول لاندې د استخباراتي چارو کمیټې به په دې هفته کې د خپلو معلوماتو او سفارشونو رپورټ وړاندې کوي په دغه رپورټ کې به د ډیموکراتیک پارټۍ په صدر ډانلډ ټرمپ باندې هغه لګول شوي تورونه شامل وي چې ټرمپ د خپل سیاسي مخالف صدارتي امیدوار جو بایډن زوی خلاف د بډو رشوتونو پلټنو شروع کولو لپاره په یوکراین دباو اچولو لپاره د خپلې څوکۍ غلط استعمال کړو اخوا ډانلډ ټرمپ وایي هغه به د شورو پورس د کانګرس نمایندګانو ایوان د عدالتي چارو کمیټې ته د خلاف د مؤاخذې د پلټنو ابرونې لپاره خپل وکیل نه لګي ځکه چې د نوموړو په وینا دغه هر څه یو دوکه ده د عدالتي چارو کمیټي چیرمن جيري نيدلر ډانلډ ټرمپ او د نوموړي وکیل ته بلنه ورکړي چې د صدر خلاف د مؤاخذه پلټنې راتلونکي مرحلې ته د تلو په وخت د دغه کمیټي په اولنې اورونه کې برخه واخلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د پاکستان د پارلیمان دواړه ایوانونو خبرداري ورکړه کچې پارلیماني کمیټي د انتخاباتو قومي کمیشن په جوړښت باندې د نهه ورځې پورې یو اتفاق ته په رسیدو کې ناکامه شو، نو دوی به د سند او بلوچستان صوبونه د انتخابي کمیشن د غړو نومونه غوره کولو لپاره خپل ځانګړی اختیار استعمالوي. د دغه دواړه صوبو تر اوسه پورې څوکۍ په قومي کمیشن کې خالی پرتې دي. د جنوري د میاشتې راهیسې په دې باندې تر اوسه پورې څوک نه دی منتخب کړی شوی. نور حال په تاسو زموږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د خبر تر مخه د پاکستان وزیر اعظم تیره ورځ د سنیټ چیرمن صادق سنجرانی او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته په یو لیکلي خط کې دغه څوکیو لپاره نمونه خوښ کړي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سند ایالت د الیکشن کمشنر دپاره د جسټس ریټایر صادق بټي، جسټس ریټایر نورالحق قریشی او عبدالجبار قریشی نمونه خوښ کړي دي، او د بلوچستان ایالت لپاره ډاکټر فیض کاکړ، نوید جان بلوچ او امان الله بلوچ خوښ کړي شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف هم د سنیټ چیرمن او د قومي اسمبلی سپیکر ته په یو خط کې جدا جدا نمونه لیکلي. د شهباز شریف لخوا د سند ایالت د انتخابي کمیشن د مشرۍ لپاره د ناصر دورانی، جسټس ریټایر عبدالرسول میمن او د اورنګزیب حق نامې خوښ کړي شوي دي. همدغه شان د بلوچستان ایالت د الیکشن کمیشن د مشرۍ لپاره د شاه محمود جتوئی، محمد رؤوف عطا او د میرمن راحیل عطا نامې لیږل شوې دي. د پاکستان د آئین د 213 دفعې تر مخه د الیکشن کمیشن د صوبایي کمشنر د څوکۍ لپاره د هر صوبې نه د های کورټ په خوانی جج یا په سیول انتظامیه کې یو اعلی افسر او یا ټیکنوکریټ چې عمر یې د 15 کاله نه سیوانه وي به د صدر لخوا د ټاکل شوي طریقې وروستو انتخاب کیږي. خو د پاکستان د آئین یا دستور 213 دفعې تر مخه د پاکستان وزیر اعظم به په پارلیمان کې د مخالفه ګوندونو د مشر یا لیډر اف د اپوزیشن سره د مشورې وروستو درې نمونه د پارلیمان ځانګړي کمیټې ته لیږي، او دغه کمیټي به بیا په دغه نامو کې د یو ټاکنه کوي. د آئین د دغه دفعې دویمه ماده بیا وایي چې د پارلیمان دغه کمیټي چې د سپیکر لخوا جوړه شوې وي په دغه کې به نیمایي حکومتي غړي او نیمایي به د مخالفه ګوندونو سره تعلق لري. دا مهال د دغه پارلیماني کمیټې مشري د پاکستان د بشري حقوقو وزارت مشره شیرین مزاری کوي، او تمه ده چې دغه کمیټي به نن ناسته کوي چې د سند او بلوچستان ایالتونو د انتخابي کمشنرانو په نامو اختلافونه ختم کړي. تیره ورځ د پاکستان د سنیټ چیرمن صادق سنجرانی او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پارلیماني کمیټې لخوا په شوي پرمختګ اطمینان څرګند کړی، خو سره د دغې خبرداري ورکړی چې چیرې یادې کمیټې نن ساخیری فیصله ونه کړه نو دوی به په خپل خوښه نامې ټاکي او د پاکستان صدر او اسلام آباد های کورټ ته به استوي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د سند او بلوچستان د کمشنرانو څوکۍ د روان کال جنوري میاشت کې د عبدالغفور سومرو او جسټس ریټایر شکیل بلوچ د کار مودې ختمېدو وروسته خالی پرتې دي. د پاکستان د قانون لاندې په کار ده په دغه څوکیو په 15 ورځو کې دننه څوک وټاکل شي، خو په دغه د وزیر اعظم او د مخالفه ګوندونو د مشر ترمنځ نیخ په نیغه لازمی مشورې نه وي شوی. د پاکستان د صدر عارف الوی لخوا په دغه دوانو څوکیو د خپل خوانه د دوو کسانو د ټاکلو وروسته په دغه لانجه شروع شو. د پاکستان د صدر لخوا د سند ایالت د الیکشن کمشنر په څوکۍ خالد محمود او د بلوچستان ایالت د کمشنر په څوکۍ منیر احمد کاکړ د اگست په 28 نیټه ټاکل شوی وو. دغه دوانه ټاکنې بیا د مسلم لیگ د پارلیماني کمیټې د غړو لخوا په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کول وروسته د اسلام آباد های کورټ د صدر لخوا دغه ټاکنې رد کړې او زیاته یې کړه چې په دغه ټاکنه کې آئینی ضرورتونه نه دي پوره کړې شوي. د پاکستان د انتخابي کمیشن یا الیکشن کمیشن د مشر یا چیف الیکشن کمشنر جسټس ریټایر سردار محمد رضا خان د کار موده هم د رواني میاشتې په 6 نیټه ختميږي. د پاکستان د مخالفه سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف د وړاندې نه په دغه څوکۍ د ټاکنې لپاره د پخوانی بیوروکرات ناصر محمود کوسا، اخلاق احمد تارن او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر عباس جیلانی نامې وړاندې کړي. شهباز شریف د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه هم کړې ده چې په دغه فیصله د اتفاق لپاره د مخلصه، سنجیده او رښتونې کوششونه وکړي.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د پاکستان یو مرکزی وزیر فواد چودھری د ملک سیاسی نظام ته د ورپی خو غواخونو او د مهمو ریاستی او آئینی ادارو ترمنځ د بے باوری پخلی کړی دی او د دې د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم، د پوز مشر او د سپریم کورٹ چیف جسټس ترمنځ د نوې لوزنامې یو وړاندیز کړی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
د ګل پروز اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په محل د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودھری د هیواد سیاسي نظام تر اپیغ غواخونو پخلی کړی دی او هغه ویلي دا سلګي چې د ملک اهم ریاستی او آئینی ادارو په یو بل پسې راغستې او یو اداره هم بل نه زغمي او دا چې د هر ادارې د حدونو د ټاکنې لپاره د پاکستان وزیر اعظم، د عدلیه مشر او د فوج سر لخکر ته هم د یو بل سره کې ناستل پکار دي.
اداروں کے سربراہان ہیں، ضروری ہے کہ یہ ایک ڈائیلاگ کرے اور اداروں کا جو توازن ہے وہ ہم بحال کریں.
اغویل چې د هیواد ټول مهم ادارې دومره کمزوري شوې دي چې د خپل ټولې نوتې دي، ځکه اوس د هیواد دغه مهم ادارو مشرانو ترمنځ یو نوی ډیل یا لوزنامه پکار ده چې د فواد چودھری په خبره د هر ادارې توله او حیثیت په ځای کړی شي. فواد چودھری په دې ترس کې د فوج سر لخکر د ملازمت سره تړلې قانون سازی او معاشي ستونزو هواري لپاره حکومت او مخالفه ګوندونو باندې ګډ پارلماني کمیټې جوړښت ټینګار هم کړی دی. په وروستو کې د پاکستان مرکزی حکومت د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجو د ملازمت میاد غځولې و، خو بیا سپریم کورټ په دې شرط سره د دې منظوري ورکړې چې راتلونکي شپږو میاشتو کې به حکومت دې سره تړلې له قانوني نیمګړتیاګان لري کولو لپاره د پارلمان نیو نوی قانون منزوروي. د فواد چودھری لخوا د پاکستان مهم ادارو مشرانو ترمنځ نوې لوزنامې وړاندیز په یوه داسې وخت مخې ته راغلی چې وروستو کې جمعیت علما اسلام فی ډلې د واکمن ګوند په ضد احتجاجي پرلت کړی و او د احتجاج ته چې ورته د حکومت مخالف او نور نه سیاسي ګوندونو ملاتړ هم حاصل دي. دوی د پاکستان په فوج باندې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د بېځایه ملاتړ تورونه لګوي او بیا دې سره مخالف ګوندونه دا الزام هم لګوي چې ګنې د عمران خان د وزیر اعظم جوړولو لپاره نه یوازې فوج خو ملکی عدلیه هم دغه په حق کې کردار لوبولی و. خو د فوج سر لخکر د ملازمت میاد غځولو په سر راپورته شوي قانوني نیمګړتیاګانو او د وزیر اعظم عمران خان او د عدلیه مشر قاضي ترمنځ په یو بل باندې د تقریر د لارې ټکونه هم مخې ته راغلي دي او د تحریک انصاف ځینې وزیران نن سبا دا وایي چې ګنې اصل واک د دوی نه خو د بل چا سره دی او وتلې قانون پوها او د دستور ماهر قاضي انور موجوده حالاتو کې د فواد چودھری وړاندیز هم په ځای بلي او د دې ملاتړ کوي.
فواد چودھری چې کوم خبره کوي دا خبره او ماغه خبره دوباره کوي دا او ټیک ویلي دي چې تعین دي شي بعض وخت یو اداره چې دا اگر اټو اداره ته ډیسکشن ورکړي
هم د فواد چودھری په دغه وړاندیز باندې د مخالفه ګوندونو سره خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په وروستو کې حکومت مخالفه تر ټولو لوی مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف حکومت ته د هیواد معاشي چارو باندې د شریکې تګلارې په ترڅ کې د مرستو باور ورکړی و او بل یو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم سو وار ویلي چې ګنې د دوی ګوند ملکي چارو سره تړلې مهم معاملاتو کې حکومت سره د ملاتړ لپاره چمتو دی.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دی واغ ریډیو دی. د امریکای د نړیوالو چارو د معلومولو او د هغوی د ساری به ډلی موډي په خپل رپورت کې د پاکستان د اقتصادي او مثبت تصویر وړاندې کړی دی. او ویلي دي چې دغه هیواد چې کوم اقتصادي حالات دي هغه ښه شوی دی. رپورت مې د اسلام آباد د دری رادیو خبریال الیاس خان راکوي.
د روان مالی کال لړمبو 500 میاشتو کې د پاکستان تجارتی خساره کې 0.4% کمی راغله ده چې وجه یې درآمدات یا امپورټس کې کمی او برآمدات یا ایکسپورټس کې لږونته زیاتوالی ده. د تجارت وزارت لخوا وړاندې کړې شوې شمیرو تر مخه د روان کال جولای نه نومبر میاشتو کې درآمداتو کې 0.29% کمی شوی ده او هم په دې موده کې برآمداتو کې 0.80% زیاتوالی ولیدل شو. د وزارت تر مخه د جولای نه نومبر پوری تجارتی خساره 9 اربا یو کم 50 کروڑ او 75 لک ڈالر پاتې شو او هم پدی موده کې تیر کال تجارتی خساره 14 اربا وصل وی کروڑ او 90 لک وا. د شمار شمیرو تر مخه روان مالی کال کې د جولای نه نومبر پوری برآمدات 9 اربا 55 کروڑ ڈالر او تیر کال پدی موده کې برآمدات 9 اربا 11 کروڑ 10 لک ڈالر او. اقتصاد پوه خبریال فدا حسین وای چې تجارتی خساره را کمول خ خبره ده خو ملکی تجارتی حل زلی ندی دل کی گی او جی ڈی پی گروتھ د ترقی شرح کی کمی راغلے دے. ڈیوا ریڈیو سرا خبرو کی د اوئی
امپورٹ دی کم کڑے ری او ایکسپورٹ آ شان نے دے سیوا شوی بیا چے تو گوری د دین جی ڈی پی گروتھ تم پل تو گوری جی جی ڈی پی گروتھ تا مخک روان دے ک پشارا روان دے ک اولاڑ دے تو د اس دا سے فگر راضی چے 3% نہ ہوں جی ڈی پی گروتھ دے کم را روان دے. اصل مسئلہ گوری ہم دک دا چے جی ڈی پی گروتھ ادری گی نتا تا ہر سمسلے جوڑی شی تا بیلنس اف پیمنٹ ہم مسئلہ جوڑی شی اکانمی ولی سلو دا اکانمی خو پدی و جس لو دا چیستا کم دا بجلی قیمتو نا دی کم دا گیس قیمتو نا دی بیاستا شرح سود دی تدی دا وجیس تا اکانمی سلو شوی دا آل دا جی تا امپورٹ ایکسپورٹ کی بیلنس را والی لگ مل دا اندرسیز دا پارا ہم سا بیلنس پکار.
بل خو پا اقتصادی چارو نظر لرون کے سینئر جرنلسٹ ریشان حیدر ہم وائی چی اقتصادی ستونزو نا را وطلو دا پارا ضروری دا چی مونگ اخپل برآمدات سیوا کرو. ڈیو ریڈیو سرا خبرو کے دا اوی
سوال یہ کہ اب اسٹیبلائزیشن کو گروتھ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کے لیے پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ پر آنا پڑے گی انویسٹمنٹ آنی چاہیے.
اصل سوال دادے چې کوم استحکام اولی دل شو لکه کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ را کم شو تجارتی خسارہ را کم شو نو دا استحکام اس مونگا سنگا اقتصادی پر مختق کے بدل کرو و زمونگا تجارتی حل زلی با سنگا زیادی گی. دا اوی چی حکومت تب اخپل درامدات سیوا کولوی ریمیٹنس سے زیادہ سجلات زر باورتا زیادہ ولوی او ملکی او غیر ملکی سرمایہ کار با تل تا سرمایہ لگولو تا تیار ولوی او دے گامون سر با اقتصادی حل زلی سیوا کی گی. دیشان در زیادہ کرا چی حکومت کم درامدی سیزونو باندے زیاد محصول لگولے دے اگے کہ ہا خام مالونا ہم شامل لیکم چھ پاکستانی کارخانوں کی سیزونا جوڑول دا پارا را وختش کی گی چھ لوجے دا کارخانوں پیداوار ہم اغیز مند شوے دے. دا اوی چھ حکومت ایکسپورٹ زیادہ ول دا پارا یوشمیر گامونا واغستل لکہ دا ڈالر پا مقابلہ کی دا روپی بیا را کام اول خوبیا ہم برآمدات کے سا خاطر خواہ زیاد والے انہ لیدلے شو او دا دی وجہ نا ملکی قرضے ہم دیر زیادہ شوے چھ پا اقتصاد منفی اغیز پریوزی. بلخوا دا نڑیوال تجارت او سرمایہ کاری دا سار ادارے موڈی پخپل یو تازہ رپورٹ کی دا پاکستان ریٹنگ یا درجہ بندی دا منفی نہ استحکام تا اوچا تکڑے دا. پر رپورٹ کی وہ لشیوی دی چی دا پاکستان اقتصاد مخپوڑان دے روان شوی دے اور حکومت پا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے کمی را استے دے. الیاس خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیوا سوشل میڈیا پتہ دا @VOA ڈیوا.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. لندن کې د نننه د نېټو غړو ملکونو د مشرانو د ورځنی غونډه شروع کیږي چې پکې به د ترکی، برتانیې، فرانس او جرمني د مشرانو ترمنځ د شام مسله د ایجنډې په سر کې وي. نور حال په د وائس آف امریکا رپورت کې تاسو زمونږ همکار عبد حسین وړاندې کوي.
کله چې اردوان د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن، د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون سره ګوري، نو تمه کیږي چې نوموړی به هغوی ته یو ښکارا پیغام هم ورکوي. هغه اردوان د خپلو غوښتنو په اړه ښه واضح دی. د ترکیې پخوانی لوړپوړی ډیپلومیټ آیډن سیلسن چې په ټوله سیمه کې خدمات ترسره کړي وایي یقینا هغه د اروپایانو نه د نور هم زیات کول غوښتنه کوي او هغه یوه نقطه مناسب خبره لري. سیلسن زیاته کړه ترکیه د 3.5 نه تر 4 میلیونو شامی کډوالو کوربه ده. دا هم ریښتیا دی دا د اروپایانو کمزورې ځای دی او د اروپایانو لپاره لومړیتوب یا حتی چې بیرته تنول دی. د اردوان تر مخه په شام کې د کورد ملیشو پر ضد د اکتوبر په میاشت کې د ترکی ځواکونو عملیات د دې موکا ورکوي چې ترکیه کې تر 2 میلیونو پورې د شام کډوال بیرته د ترکی ځواکونو لخوا نیول شوي خاورې ته واستوي. ترکیه ځواکونو د شام ملیشو سره هغه سره رامنځته کړي چې اردوان په شام کې خوندي ځای بولي. اردوان ادعا کوي چې په دغه سیمه کې به سلګونه زره نوي کورونه جوړ شي او د شامی کډوالو بیرته تک به ممکن شي. خو انکارا وایي چې په دغه منصوبه به 28 اربه ډالر مصرف کیږي. اردوان د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره اروپا رول تر ټولو مهم ګڼي. د ترکیې د استنبول د قدیرهاس پوهنتون د نړیوالو اړیکو پروفیسر سرحد گووینچ وایي د ټولو نه لومړی او مهم ترکیه پیسې نه لري چې دغه ډول د خواهشاتو نه ډکه د کورونو جوړولو پروژې ته پیسې ورکړي. د دې ترڅنګ نور اروپایي هیوادونه په دې قانع کول سره به د دې پروژې قانوني حیثیت قوي شي. نو سیاسي اړخ یې هم شته او مالی اړخ یې هم شته. خو څېړونکي وایي چې اردوان ته به د کډوالو په اړه د خپل پلان لپاره د اروپا ملاتړ ترلاسه کول به آسان نه وي. انکارا د اروپایي سیاستمدارانو لخوا تورانه شوی چې د منطقې د آبادۍ جوړښت بدلوي او د کوردانو په ځای عرب پر ځای کوي. خو انکارا دغه تورونه ردوي. د فرانس ولسمشر میکران د شام کورد ملیشو پر ضد د ترکیې پوځي عملیاتو باندې سخت انتقاد کړی چې انکارا یې ترهاګر ګرځوي. میکران 13 میاشت د کورد ملیشو مشرانو قربتوب هم وکړو چې د انکارې غوسه یې لا نوره هم زیاته کړه. اردوان 13 اونۍ بیا ځواب ورکړو او د ترکیې د شام په پالیسۍ په اړه د میکران انتقاد یې ناروغ او لږ پوهې په توګه بیان کړو او زیاته کړه چې د فرانس ولسمشر دې ته اړتیا لري چې وګوري چې ځین یې مفلوج نه وي. د غیر پارلیماني ژبې د استعمال سره سره د نهې یا سه شنبه غونډه لا هم ټاکل شوې چې ترسره شي. ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې اردوان بره لاس لري. انکارې ته نږدې سرچینو په وینا برلین د وړاندې نه په اصولي توګه موافقه کړې چې د اردوان شام د کډوالو پلان ته یو څه مالی ملاتړ ورکړي. انکارې هم سفارتي فشار زیات کړي او د راپورونو تر مخه دا به د پولینډ او د بالټیک غړو پر ضد د روسیې حملې نه د ساتنې لپاره د نیټو دفاعي پلانونه ویټو کړي. د ترکیې د بارنیو چارو وزیر میلود چاوشاغلو د بلیک میل کولو تورونه رد کړل خو وایي چې ترکیه ته به خپلې ګټې خوندي ساتل وي. نیټو اړتیا لري چې د خپلو ائتلافیانو ټولې اندېښنې ختمولو هڅه وکړي. کچېرې دا د ځینو غړو اندېښنې ختمې کړي او په نورو اعتراضونه وکړي نو بیا په نیټو کې اتحاد نشته. میلود چاوشاغلو د زیارت په ورځ وویل ترکیه د نیټو عمومي منشي جنس سټولټنبرګ سره خبرې کوي چې منځني لار خوندي کړي. په داسې حال کې چې اردوان د شام د کډوالو بیرته ستنولو لپاره د کورنۍ فشار سره مخ دی او اروپایي مشران د ډیرو کډوالو نه محتاط دي، داسې بریښي چې ټولې خواوې د نهې په ورځ یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره به قوي هڅې کوي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا دی بار ریډیو دی. امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د یوکرين پوځي امدادو دربلو په سر د 2 هفتو په خراب روانو وروسته د کانګرس نمائندګانو اعلان کې د ډیموکراټیک پارټي غړي په رسمي توګه باندې د صدر ډانلډ ټرمپ مؤاخذه قبول ګام ته نږدې شوې دي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو سره موږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویلي دي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د هغې وکیلان به د مؤاخذې په اورېدنه کې ګډون نه کوي. د استازو ایوان دالتي کمیټې له طرفه صدر ټرمپ ته د اتوار یا یکشنبې پورې وخت ورکړی شوی و چې آیا صدر ټرمپ وکیل به د شیرو یا چرشنبې په ورځ د مؤاخذې په اورېدنه کې شرکت کوي او کنه. د عدالتي کمیټې مشر جرولډ نیډلر صدر ټرمپ او د هغه سلاکارانو ته بلنه ورکړې وه چې د شیرو یا چرشنبې په ورځ دی د کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. خو صدر ټرمپ د نیټو په غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته تللی دی او صدر ټرمپ وار په وار دا یو سیاسي انتقام او جعلي مقدمه بللې. د خبری ادارې رائټرز تر مخه د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس وکیل پیټ سپلونی د عدالتي کمیټې مشر جرارډ نډلر ته یو خط لیکلی په کوم کې چې ویلې شوي چې څوک دې دا توقع نه کوي چې موږ به په کوم اورېدنه کې ګډون وکړو، ځکه چې وسه پورې د ګواهانو باره کې معلومات نه دي څرګند کړی شوي. په خط کې نور ویلې شوي چې لا تر اوسه نه ده واضح چې آیا د کمیټې نور اورېدنو کې به د صدر ټرمپ سره د عدل چلند وکړی شي. په تیره میاشت کې د صدر ټرمپ د مواخذې په پروسه کې له دوو اونیو پورې عوامي اورېدنه وشوه، خو د مواخذې باره کې د قانوني چارو وروسته به دا د استازو په ایوان کې وټونو دپاره وړاندې کېږي، خو داسې نه ښکاري چې دا به د کریسمس نه مخکې عملي کړی شي. په داسې حال کې چې صدر ټرمپ د نیټو په اویایمه کلیزې په غونډه کې ګډون کوي او بلخوا د ښاغلي خلاف د مواخذې اورېدنه روانه ده. یاد دی وی چې صدر شرم اولنې صدر نه دی چې یو طرف ته د نیټو غونډه کې شرکت کوي او بل طرف ته د هغه خلاف د مواخذې اورېدنه روانه ده. د دې نه مخکې هم د امریکې په تاریخ کې داسې شوې دي. د جون په میاشت کال 1904 او یم کې صدر رچرډ نیکسن په برسلز کې د نیټو په 15مه کلیزه کې ګډون کوو او بل طرف ته د هغه خلاف عدالتي کمیټې د مواخذې اورېدنه کوله، خو صدر نیکسن بیا څو اونۍ وروسته د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. او بل دا چې سپیکر نینسی پلوسی د صدر ټرمپ خلاف په رسمي توګه د مواخذې د عمل شروع کولو اعلان په هغه ورځ کړی و، په کوم ورځ چې صدر ټرمپ د ملګري ملتونو عمومي اسمبلۍ څلور اویایمې غونډې ته وینا کوله. په واشنگټن ډی سي کې څېړنکار وایي چې د نیټو په غونډې باندې د دې اثر نه وي، ځکه چې په نیټو کې شامل هیوادونه پوهیږي چې کم از کم را روان کال د پاره به دوی د صدر ټرمپ او د هغه د حکومت سره معاملات کوي، نو دوی به بیا د هغې مطابق پلان کوي.
The Washington DC نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
در وایس اف امریکا دی ریډیو دی وځو چې پرندوال او سیمه ایز مطبوعات کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سلکل شوی دی. زمونږ همکار مختار خلیل سبي تاسو وړاندې کوي.
په عراق کې د تیرو دو میاشتو راسي خونړۍ مظاهرې روانې دي. په زرګونو خلک د بډو رشوتونو د ناقصه حکمرانۍ او د بیروزګارۍ خلاف لارو کوڅو ته راوتې دي. د عراق وزیر اعظم د دې مظاهرو د لاسه استعفا ورکړې ده، خو مظاهره چند استعفا نه زیات څه غواړي. د برطانیې مشهور میګزین دی اکانومیست د عراق په موجوده عوامي ناقلاري او تفصیلي مضمون خور کړی دی. د مضمون سرخط دی: عراق کې مظاهره کوونکي د وزیر اعظم د استعفا نه زیات څه غواړي. اکانومیست د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې مظاهره چند د عراق موجوده سیاسي نظام بیخي رنګول غواړي. په عراق کې د موجوده سیاسي اړیګړي د حیرانتیا اړخ داري چې د حکومت خلاف مظاهرو کې سنیان او شیعاګان په یو اتفاق راوتی دي. د عراق فوج په مظاهره چانو ډزې کړې دي. د عراق مظاهره هغه وخت د حکومت د قابو نه اوتی کله چې د عراق ستر شیا مذهبي رهنما آیت الله علی السیستانی په یو کم 13 نومبر بیان ورکو چې حکومت دی بدل شي. د آیت الله السیستانی د دې غږ په جواب کې د عراق وزیر اعظم عادل عبدل المهدی د استعفا ورکولو لوز وکړو، خو ده د خپل لوز نه سوره دی پس هغه وخت استعفا ورکړله کله چې د حکومت په جوابي اقداماتو کې په شلګونو مظاهره کوونکي مړ شول. سنگین فساد په 28 نومبر د عراق د نجف ښار نه راپورته شو، چرته چې مظاهره چانو د ایران قونصل خاني ته اور ورته کو. پولیس او ملیشی په مظاهره چانو ډزو کې او رستوي کړل. دین یو ورځ پس ناصریه خار کې د مظاهره چانو په یو درنا ناتار ډزو کړې شوې او 25 کسان تینا وجلې شول. د اکتوبر په سر کې شروع کیدونکو مظاهرو کې تر اوسه پورې 300 کسان وجلې شوې دي. اکانومیست لیکي چې مظاهره چان او د حکومت دننه ناس لوړ رتبه کسان دواړه په دې پویلي چې د وزیر اعظم په استعفا لوبه نه ختميږي، بلکې د وزیر اعظم استعفا د حکومت خلاف د یو نوي تحریک شروع ده. د مظاهره چانو اکثریت شیعاګان یو دوی مطالبه کوي چې د عراق ټول سیاسي نظام دی راو غورځولې شي. موجوده نظام کې واک اختیار په سنیانو شیعاګانو او کردانو باندې ویشل شوی دی. په ملک کې دننه د بډو رشوتونو جرړې خورې شوې دي. فرقایي سیاسي ګوندونه ملکی وسیلې او دولت په دواړو لاسو لوټي، ځان له وسله بند ملیشي ساتلي دي او سیاسي وفاداری په پیسو اخلي. هر کله چې د عامو خلکو ژوند په تناره دی او د هغوی د اجتونو هیڅ خیال نه ساتلی کیږي. پارلیمان کې د شیعاګانو اکثریت ته دوی ایران سره جوخت رابطي ساتلې دي. دی اکانومیست په خپل مضمون کې نور لیکي چې دا فرقایي دي سیاسي ډلې با د وزیر اعظم عادل عبدل المهدی په ځای لازمن بولسو خوخی دا به یقینا چې یو نگران وزیر اعظم وي. خدا ډلې د عوامي ناقلارای په تابعیا کول خپلو کې نه جوړیږي. د زینو شیعاګانو سیاستدانانو رایه ده چې مظاهره چانو کې د نور ډیرو وشتلې شي.